سلامونه وخت د غرمې دولس بجې سپینن د خالي ورځ د 2020 میلادي کال د جون 10 نیټه ده. د مشالېدو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بلګړې کې مرزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دومنې مایک یونیټ رونیزه خپرونه د نړۍ رنګونه وړاندې کوو. په پیل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
مشال د خبرونو سرټکی. چین او پاکستان وایي په بلوچستان کې د وجدې شوې چینایي جوړې په اړه د داعش د دعوو پلټنې کوي. خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي چې سخت کال به بلدیاتي ادارو له 28 ارب روپۍ ترقیاتي پروژو راورکوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي قطر باید د سختریدو ډلو سره مالي مرستې بندې کړي. په چین او پاکستان کې چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تختولو نه پسته وجل شوي دوه چینایي استادانو په اړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دعوو پلټنې کوي. د چین د وزارت خارجي ویاندي هو چون ینګ تېره ورځ وویل چې په دې لړ کې د پاکستاني حکومت نه نور تفصیلات غوښتي دي. بلخوا د سرکاري خبري اژانس ژینوا له مخه بیجنګ په دې وجنه سخت اندېښنه ښودلې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تېر زیارت په ورځ دعوه کړې وه چې یوه چینایي جوړه یعنی ښځه او سړی وجلې دي. د دعوې له مخه دغه دواړه کسان یادې ډلې د تېرې میاشتې په پای کې تښتولي وو. خو په سیمه کې پاکستاني چارواکي وایي تر دا مهال د وجل شوو کسانو مړي نه دي موندلې. یادې ډلې د دې وجنې یوه ویډیو هم خپره کړې وه. دغه ښځې او سړی په کوټه کې د چینایي ژبې استادانو. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي چې سخت کال په صوبه کې د نوو ترقیاتي منصوبو لپاره څه د پاسه 28 ارب روپۍ په بجټ کې مختص کړي دي چې یو پکې په پېښور کې د تیز رفتار بسونو چلولو هغه هم ده. تېره ورځ د مشال لیډیو سره په خبرو کې عنایت الله خان د یادې منصوبې په اړه وویل.
ریپڈ بس سروس پا دا سو قانون شروع کی گی. اولے فیز بے دا قلعہ بالاحصار پوری، دوم فیز بے دا قلعہ بالاحصار نہ شروع کی گی. پکینٹ پانے برازی امن چوک تا او دریم بدا امن چوک نہ شروع کی گی او کارخانو ہایا تباد تبرسی.
عنایت الله خان وویل چې دا 28 ارب روپۍ به د بلدیاتي ادارو په واسطه لګول کیږي. د په خبره په 2013 او 2014 کال کې بلدیاتي ادارو ته 14 ارب روپۍ ورکړل شوي وي. خو بلخوا د بلدیاتي ادارو غړي د حکومت دا دعوی رتوي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شیرپور په حکومت غږ کړی دی چې په عربي هیواد قطر کې د خپلو عربي ګاونډیو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ سره د مرستې د تورونو په معامله کې د خیر جانبداره پاتې شي. تېره ورځ په پېښور کې یوه خبري غونډې ته د وینا نه پس مشال لیډیو سره په خبرو کې ښاغلي شیرپور وویل
دا قطر او دا گلف ملکونو او دا سعودی عرب چې کوم اختلاف پیدا شوی دی او په غوی باندې الزامات لګې د سٹیټ ټیررزم د دې لپاره یا د مونږ دا یو طرف واخلو یا دا بل طرف واخلو. د دې لپاره هلم دا د چیرې یو داسې اقدامات او چیرې مونږ پکې دا سالسه کردار ادا کړو.
په دې نږدو کې سعودي عرب، مصر، متحده عربي امارات، لیبیا او بحرین قطر سره خپلې سفارتي اړیکې له دې وجې پرې کړې چې ګوندې دغه هیواد د سختریدو ډلو سره مالي مرستې کوي. پاکستان او هند شنګایي همکاریو سازمان مستقل غړي شول. د سره دغه سیمه ییز امنیتي سازمان دایره تر جنوبي اسیا پورې وغځېده. تېره ورځ د یاد سازمان د غړو هیوادونو لکه چین، روس، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو د یو سند لاسلیک کولو سره هند او پاکستان ته په رسمي توګه غړیتوب ورکړو. د قازقستان په سرخار آستانه کې د دغه سازمان د غونډې پر مهال یو شمېر نور دستاویزات هم لاسلیک شول چې پکې د دریدې پر ضد د ګډې همکارۍ دستاویز هم وو. په دې غونډه کې افغانستان، بیلاروس او منګولیا د مبصر هیوادونو په توګه ګډون وکړو. دا خبرونه تاسو ته مشال لیډیو ناوړی. د افغانستان حکومت نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. دا خبر پاڼه وایي چې په ټول هیواد او بهر کې بعد افغانستان پر حکومتي ودانیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د خبر پاڼې په حواله ملي ماتم په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د قربانیو د درناوي لپاره اعلان شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په قطر غږ وکړو چې له ترهګرو سره مالي مرستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د رومانیا له ولسمشر کلاوس لوهانی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متاسفانه قطر ډېره په لوړه کچه د ترهګرو په مالي ملاتړ کې لاس درلود.
We have to stop the funding of terrorism.
دی وای موږ باید د ترهګرۍ سره مالی مرستې بند کړو. ما پریکړه وکړه چې د دې وخت راشیدلای چې په قطر غږ وکړو چې دا مرستې بندې کړي. هغوی باید د ترهګرو مالی ملاتړ او په دې برخه کې د سخت دریځ ایدیالوجي هم بند کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې په سعودي عرب کې د وروستۍ سرمشري پر مهال د هیوادونو مشران ورغلي وو او غوښتنه یې کړې وه چې قطر باید د خپلو کړنو انجام سره مخ شي. او وروسته خبر دا چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر اوس په قطر د ترهګرۍ د ملاتړ ټول تورونه رد کړي دي او غږ یې کړی چې د خلیج فارس په دغه وړوکي هیواد دی د خپلو عربي ګاونډیانو لخوا د مالي بندیزونو لړۍ ودرول شي. اخوا تیره ورځ امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو وار بیا قطر تورن کړو چې په ډېره لوړه کچه د ترهګرو ډلو سره ملاتړ کیږي. بلخوا د تیر زیارت په ورځ سعودي عرب یو داسې فهرست خپور کړی چې پکې د قطر سره د تعلق لرونکو هغو ادارو او کسانو نمونه دي چې د وسلوالو ډلو سره مالي ملاتړ کوي. په دغه فهرست کې د مصر سره تعلق لرونکي د اخوان المسلمین ډلې د یوسف القرداوي نوم هم شامل دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. په روانه غړي کې د جنو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د څه د پاسه څلورویش ساعتونو تیرېدو وروسته هم د پاکستان حکومت وایي لا هم له کوټې د تښتو څو چینی وګړو د وژنو د پیښې تصدیق کوي. د خیبر پښتونخوا د ولایت وزیر وایي راتلونکي مالي کال په بجټ کې به شپږ پنځوس منصوبه باندې کار کوي چې پکې یو هم د پېښور تیز رفتار بس سرویس دی.
ریپڈ بس سروس بعد سو قانون شروع کی گی قلعہ بالاحصار پوری دویم فیز میں قلعہ بالاحصار نے شروع کی گی پکینٹ پانے برازی امن چوک تا اور دریم بعد امن چوک نے شروع کی گی کارخانوں ہایا تباب تبرسی.
د پاکستان حکومت په خیبر ایجنسی کې د اکادمی ادویات دفتر پرانستلو فیصله کړی. دا به څه ګټه ولري؟
فائدہ به حل راځي چې کچر ته دا په هر ایجنسی کې په هر ایف آر کې ځان ځان نه د دې سب آفیس وي او کنا مکمل آفیس وي.
او په دوه منیمای کې به اونیس پروګرام د نړۍ رنگونه درته اورو چې پکې د هند د وتلي فلم ستوري فرحان اختر جوړ کړی شوی فلم د فقیر اف وینس د نه چې نه کال وروسته د ځن وروسته ننداري ته وړاندې شوی حال درکو.
This Italian gallery calls us up and says they want a fakir for some installation thing. We don't do this kind of thing.
I'll do it. I would love to do it.
یاشمن نو رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسې. داعش وسلوالې ډلې پرون سهار له کوټې څخه د تشو سو چینی وګړو د وژلو ادعا کړې وه خو څه د پاسه څلوېښت ساعتونو تیرېدو وروسته هم د پاکستان حکومت د دې دعوې د کروالي تصدیق نه دی کړی. د دې هیواد د خارجه چارو وزارت په خپل پروني بیان کې ویلي چې چارواکي لا هم کوشش کوي چې د چینی وګړو د وژنې د پېښې تصدیق وکړي. ایوب ترین له نور حال سره.
د بارانی چار وزارت د ویان په وینا چې پاکستان په دې ترڅ کې نه هیواز د چین د حکومت سره په تماس کې دی بلکې په هیواد کې موجود د چینی وګړو د حفاظت لپاره به نور سخت ګامونه پورته کړي. د دفتر خارجه ویان په خپل مختصر بیان کې دا هم ویلي دي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د هر ډول ترګرۍ د مخنیوي لپاره نه هیواز چمتو دی بلکې د وسلوالو ډلو د ختمولو لپاره به خپلې هلې ځلې روانې وساتي. د ویان په وینا چې چینایي وګړي زموږ میلمانه دي او د دوی حفاظت کول زموږ د ټولو ذمېداري ده. بل پلو ته دلته د بلوچستان د پولیسو مشر سید محبوب حسن ویلي دي چې تر څو د دوو چینایي وګړو مړی نه وي موندل شوی تر هغه وخت پورې دوی د دې ویډیو تصدیق نشي کولی. نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې وایوې خبري ادارې آنلاین ته کړې ده. د نوموړي په وینا چې پولیس او نورې امنیتي ادارو د چینایي وګړو د مړو د میندلو کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ یې د هغه چینایانو د حفاظت لپاره هم ګامونه پورته کړي دي څوک چې دا وخت د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې موجود دي. یادوي چې د یوې مېرمنې په ګډون دوه چینایي استادان د مئی د میاشتې په څلېرویشتمه نېټه د کوټې د جناتون څخه هغه مهال ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول کله چې دوی په یو ښوونځي کې د چینی ژبې د درس ورکولو وروسته بیرته د خپلې استوګنې په لور روان و. وروسته صوبایي حکومت د دغه چینایانو د راخوش کولو لپاره نه یوازې په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل، بلکې کور په کور یې د چاپو وهلو لړۍ ته هم دوام ورکړی و. خو پرونه بله شپه هغه وخت خواشنی رامنځته سوه کله چې د دولت اسلامي وسله والې ډلې داعش له لورې د یاد شوو چینایانو د وژل کېدو خبر او ویډیو خپره سوه. دا اول ځل نه دی چې په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو له لورې چینایان وژل شوي دي. د دې څخه له مخه د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې په کال 2004 کې په یوه بمي چاودنه کې درې چینی انجینریان وژل شوي وو. دغه ډول په کال 2010 کې و کراچي ته چیرمه د بلوچستان په هب چوکیو کې د بلوڅو وسلوالو له لورې په یوه برید کې شپږ چینی انجینرانو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
پښتنه دا راپورته کېږي چې په کوټه کې د وژل شوو چینی وګړو د وژنې دا پیښه څه ثابتوي. دا پښتنه مې په کوټه کې له خبریال او څېړونکي شهزاده ذوالفقار کړې ده.
خبره ډېر مستحکم شوله چې حکومت دا ویلې داعش دلته نشته او داعش څنګه خلق هغه مینټلټي نشته. خلق موجود دی، مینټلټي موجود دی، او کم سړی چې دا چینیان اردو یې غوا کول او کم سړی چې ما باندې ویډیو یو او پاره کې هغه خپلم چې دی زخمی شوی یو هغه رپورت چې دی هغه سټېټمنټ چې دی هغه دا وایي پولیس دا وایي چې دوی پنجابیان دي. په پنجابي کې خبرې کوله، نه بلوڅ نه پښتون دی. نو د دې مطلب هغه ایلیمنټس لشکر جنگي العالمي دی، داعش دی، کټي ټي پی دی، دوی خو نیکسس ملاوي دي او یو بل ته خامخا کوم کوي.
او یو غټ سوال دی کې دا دی ځکه چې چاینا اوس په پاکستان کې او چین پاکستان اقتصادي راهداري جوړي، دا یو کوریډور جوړي او بلوڅ سیمه د پاره دا ډېر اهمیت لري او چاینیز په ډېر لوی تعداد کې دا وخت په بلوچستان کې دی، په کوټه کې دی. د دې واقع وروسته د هغه تګ را تګ حرکت څنګه دا کم سوي دي؟ دا غو د پاره د څومره خطره ده کنه؟
یا ډېر لوی خطره ده. دا هغه خو ګوره پاکستان د پاکستان حکومت خو ډېر هغه اشورنسز ورکړیو، یقین دانیان ورکړیو، یو ډیویژن کر صف فوج جلا چې دی جوړ شوی دی پاکو د پاره کوئی سکیورټی د پاره دا ګرد دا دغه وي. لیکن اوس دا دغه اصول دا ډېر لوی اوس ما خل دې لوی اوس ما خل ځکه لګیدلې دي ګمټه پاکستان تم نو که وخت بلګیږي چې هغه نور یقین دی انیانو کې او هغه دغه کې چې هغه د خاطر راځي.
یعنی دا تاسو خبره لته بلوچستان کې مو څومره اوریدلې دي چې کوم چینایان دي د چین خلک دي هغه خو په لوی تعداد کې راغلي دي په کوټه کې او په ښکارا په بازار کې ګرځي یا بیا د دې کوم سرکاري کمپنیان دي؟ تاسو لیدلې دي چې مخ کې د دې تشتولو مخ کې د دې سرګرمیان ډېر وي خلک ګرځیدل راګرځیدل ورس کم سوي دي کنه؟
دوی ډېر ځات نه دي کوټه کې، لیکن ډېر په دغه انداز کې دوی ګرځیدل ډېر لیمیټډ انداز کې، لیمیټډ انداز کې دا ګرځیدل او سکیورټی د خوا خپلم دوی نه انفورمول پولیس ته دوی ډېر دای ځایو ته ګرځیدل دي چې موږ ته شواهد راغلي دي جام وداوت اني سکیورټی دغه هغه تلل دي هغه لکه پښتون آباد دی، لکه چې سپلای ټاون دی، لکه چې شهر په آؤټسکرټس دی. ډېر لوی خطر و او دا کم خلک چې دي هغه بقاعده رکی کوله د دوی هغه دغه وکړل.
یعنی دی واکه ورسته اوس د دوی د تګ را تګ یاده تاسو ویني چې هغه سرګرمي نه کوي؟
او یا پولیس ډېر پریشان ده، واکه باندې پولیس ډېر پریشان دي. پولیس ګردا هغه لیستونه جوړ کړی دي، مرتب کړی دي هغه لیستونه، هغه خلک هغه دغه کړی دي چې اوس خو ګر سره یو چاینیز خپل ګوري په بازار کې مپرې دي.
یعنی مې پرې ځای ولې مې پرې ځای ګوا پولیس او پولیس ته ویلې دي ګوا ځان د محفوظ کې دی ما مې
او چې هغه هغه سکیور ځای ته تاسو شفټ من چې دا واقعي دا سار چې دا ویډیو اپلوډ شوی دی دا غوې دا ایگزیکیوشن چې دی دا پلس خو پولیس زوم دغه دی چې ایرپورټ باندې هم که چاینیز ګوري فارنر مو دا وګوري ولې چې اوس دا مطلب 100% دغه دی شواهد را لې چې دا یې دلته موجود دی او نه صرف په کوټه کې موجود دی، دور دراز علاقو کې چې دی ځان دغه کړی دی ټکانې جوړ کړی دی. نو اوس به فارنر خیال کوي خاص کر چاینیز خو چې د ایرپورټ او د کم یو لارو سره د انټری پوینټ سره اوس خامخا شفټوي او د سکیورټی بندوبست وکړي.
دا د کوټه خبريال او څېړنګي شهزاده ذوالفقار سي د دوه چيني وګړو د وژلو د ادعا ورسته راته د حالات په اړه څېړنه کوله.
دا مشال ریڈیو
دا خالی دورزی
19 پروگرامونا
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
دا باختر ستوری
پپاوکم یو لسو بجو
دا نڑای رنگونا
پپاوکم یو بجا
سندر جادوگر
پا یوانیم بجا
دا مشال پنوم
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دو نیمو بجو
سروی
پا دری نیمو بجو
جمهوریت
پا پاوکم سلورو بجو
دا نیمی نڑای غگ
پا پاوکم پینزو بجو
خیبر پښتونخوا د بدلیات وزیر وای پراتلونکي مالی کال کې د بدلیاتي محکمې د پروژو لپاره 9.5 ارب روپۍ مختص کړي دي د پونه پراتلونکي کال کې به 15 منصوبو باندې کار کوي پرون په پېښور کې د خبرې غونډې پر مهال عنایت الله خان وویل چې په دې پیسو به سړکونه پلونه او د ښارونو د ښکلا کارونه کوي په دې اړه له پېښور د چبیر مجان رپورټ اورو
دا خیبر پختونخوا سینر او د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډو ته ویل راتلونکي کال کې یو شمېر نوې منصوبې به شروع کول شي
روان کال کې به موږ یو ځل بیا 23 ارب روپۍ ضلعي حکومتونو ته ورکو دنه مخکې د 2001 نه د 2013 پورې 14 ارب روپۍ ملاو شي
نوموړی وویل چې ردی حکومت په روان کال اگست میاشت نه په پیښور کې د ټرافیک رش کمولو لپاره ریپډ بس سرویس منصوبه هم پیل کړې چې د دوی په وینا شپږ میاشتو کې به خوشا 3.5 ارب روپو باندې سرته ورسي چې پکې زیاتره مرستې ایشیایي ترقیاتي بینک کوي
ریپډ بس سرویس په قانون شروع کیږي اولی فیز به د قلعه بالاحصار پوری دویم فیز به د قلعه بالاحصار نه شروع کیږي په کینټ باندې برازي امن چوک ته او دریم به د امن چوک نه شروع کیږي او کارخانو حیات
د خپل محکمې او د صوبای حکومت دا کارکردګۍ په اقلا دغه خبرې غونډه کې د بلدیاتو سینیر صوبای وزیر عنایت الله دا هم ویل چې د وزیر اعلی په مشرۍ کې چین ته په تېرو ورځو کې د چاینا رشو لپاره کم پلاوی وتلو هغوی هم د دې صوبې لپاره خوشا د 15 ارب روپو نوې منصوبې لاسلیک کړې وي چې ډېر زر به پې کار پیل شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د کومي وطن ګډ مشر افتاب احمد خان شرپا ویلي پاکستان باید د سعودي عرب په مشرۍ ځینو عربي هیوادونو او قطر ترمنځ سفارتي کړکیچ کې شکیل نه سي بلکې د منځګړي رول ولوبوي نوموړي پرون په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال ډیډو ټول پاکستان د عربو هیوادونو په لانجو کې د شکیلېدو پر ځای باید له خپلو ګاونډي هیوادونو سره خرابې اړیکو سمولو ته پام وکړي افتاب شرپا د فاټای اصلاحاتو په اړه خبرې کړي چې تفصیل یې له غلام غوث اورو
د خبری کانفرنس وروسته د قومي وطنګون مشر افتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د وسلوالو سره د اړیکو او مرستو په تور د قطر هیواد سره د نورو عربي هیوادونو په مسله کې دي پاکستان د کوم هیواد یا هیوادونو د اتحاد نه ځان لري او به طرفه وساتي
د قطر او د ګلف ملکونو او د سعودي عربي شیا کم اختلاف پیدا شوه دي او په غوی باندې الزامات لګېدلي د سټیټ ټیررزم د مونږ خلک په دواړو ملکونو کې موجود دي او هلته خپل روزګار کوي او زمونږ نه غواړو چې داسې صورت حال جوړ شي نو د دې لپاره یا د مونږ د یو طرف واخلو یا د بل طرف واخلو د دې لپاره حل هم دا دی چې یاره یو داسې اقدامات وکړو چې یاره مونږ پکې د ثالثه کردار ادا کړو
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې د عربي یا نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې د ځان کولو په ځای دی پاکستان خپل توجه د خپلو گاونډي هیوادونو سره خرابېدونکو اړیکو ته واړوي او د گاونډي هیوادونو سره دی شریکی همکارۍ ته زیاته پاملرنه وکړي
بنیادی زمونږ خو د فارن پالیسی محور رمځای چې رومبنی خپل گاونډان سره یو تعلق ساتو یو قائم کوو خاص کر مسلم ممالک او افغانستان سره خو د برادرۍ یو تعلق دی او زمونږ لپاره ډېر اهم دی نو په دې لحاظ سره هغه سره مو ایران سره یو زور تعلق او رشتہ ده او اقتصادي هم ده د کلچر هم ده هر یو شی زمونږ شریک دی نو په دې کې کومه دا دواړه ملکونه زمونږ لګ په فاصله کې شین بیا موږ تنها پاتې کیږو چې کوم د پاکستان لپاره صحیح نه ده
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د پښتني په جواب کې آفتاب احمد خان شیرپا وویل د پاکستان استابلیشمنت هم اوس غواړي چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي
دا چې یو وخت دی چې د وخت کې استابلیشمنت هم دا غواړي چې الحاق تیوشی دا فاتا خیبر پختونخوا سرا او دې سره به یو خداوشی چې زمونږ به یو آواز موثر شي. دویم دا چې هلته دا کوم زونه چې دي چې کوم نوگو ایریا دی آب ختم شي او دهشتگردی کې به کمی راشي. او بل دا چې د پښتنو یووالي لپاره خو پکار دا چې ټول سیاسي پارټۍ ټول سیاسي ګوندونه یو شي او چې څوک نه غواړي چې دا د یو شي نو دا خو بیا د پښتنو خو خیرخواه نشي کېدی.
آفتاب احمد خان شیرپا وویل مرکزی حکومت دی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عمل د ځنډولو څخه ډډه وکړي او زر تر زره دی د اصلاحاتو هغه سپارښتنې عملي کړي د کومو منظوري چې وفاقي کابینې ورکړي وه. غلام غوث مشهد ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
شمالی وزیرستان به کورکل سوي کسان غشتنه کوي چې دوی د ژر تر ژره کورونه تستانه کړي. ځینې کسان وایي حکومت ورسره په وار وار د ستنولو ژمنې کړي خو لا یې هم پوره کړي نه دي. په 2015 کال کې د پوځي عملیاتو وروسته تر 300,000 زیات کسان له شمالي وزیرستانه ایستل سوي چې پکې لا هم ډیرای نه دي ستنه کړل سوي. حکومت وایي له وړوکي اختر وروسته به پاتې خلک هم کورونه تستانه کړي. د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د یوای د زرونو پشمیر کورنۍ د وزیرستان نه بهر د پوله پورې خوست بیرمل پکتیکا پکتیا او بنو کې د کډوالې ژوند تیروي خو تر ننه پورې د واپسۍ شیډول نه ورکوي.
زه عثمان نما د ډنډر په خل سره مې تعلق ته اس په باندې شه می ځای پوتی کیږي. پنځه شپږ میاشتې مخته میشته ټوکنرو کړی شوې دي او هغې نه بعد میش تر د نن ورځې پورې واپسي نه دوی شوی. میش ډېر غوراتی چې میش نه را واپسي شوی وای بیا به شوی. کله یو تاریخ روکو کله بل تاریخ روکو خو ایسا پورې په تاریخ باندې عمل نه ده شوی. باندې په پېښور مسلسل درې درې ورځې احتجاجي نه مې وکړل مظاهره مې وکړلې خو میشته د نن ورځې پورې نه واپس شوی.
همایون خان نات وزیرستان وزیر مداخل کوم سره تقریبا 32 کلی میشه مداخله سوب شوی دی. په دا کې یو کلی د هغه نیم لا شلای دی او دا نیم نه ډیر پوت دی کنه او لکه دا ځنه انټری شوی ځنه نه دی شوی او هیڅ پاتن لګی دی. میشه چې کوم مداخله کوم غاده واپسې شډول دی هیڅ پاتن لګی او لکه میشه په تیر شپه شي میشه پوس کو ځنه کوم په افغانستان کې وسور دی کنه اختر به میشه په علاقه دواته دی پاکه دی راکیږي کنه په خیمه کې وخت راوي دا ځنه دل دی کنه.
انزمام دا وړوای روزانه دولت لخوا یو بلانې ټاور کولې شي او په احتجاجونو هم ستړي شوي خو د واپسې لارې نه جوړیږي.
میږي دغه مطلب نه ده چې اسلام آباد ته لوټ شي په اسلام آباد شي درنه وکي دا فر یو یره وي ته وشای جاینی میر سره دانه مناکوري نشي.
کله مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی اف ډی ایم او نورو متعلقه چارواکو نه وپوښتل نو دوی وویل چې میرانشاه تحصیل پاتې شوي کډوال او تحصیل د تاخیل واپسی لپاره انتظامات مکمل کېدون کې دي چې د روژې میاشت تیرېدو سره سم به دغه کډوالو واپسی پیل کړي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو له کابله د دولت په وینا قریبا 300,000 خلک بې کوره شوي ول چې انتظامیې په وینا 90% پورې خلک واپس ستانه شوي. خو دا مهال د شمالي وزیرستان د تاخیل شوال او میرانشاه تحصیل ډانډې در په خیل مچاس ظفر ټاون او میرانشاه بازار در په خیل سرای خلک لا هم بې کوره دي. د دې ترڅنګ زرګونه کورنۍ د پولې پورې خوست بیرمل پکتیا پکتیکا کې میشتې دي چې پکې زیاتره د داخل مداخل قبیلې کډوال شامل دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR د بلوچستان په انفارمیشن ټیکنالوژي او انجینرینګ یونیورسټي کې د مهاجرینو د مطالعاتو یو مرکز جوړ کړی دی. د دې مرکز مقصد نه یوازې د کډوالو په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کول دي بلکې د هغوی د مهاجرت د ژوند په اړه څېړنې هم پکې کوي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د مهاجرینو نړیوالې ادارې UNHCR د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز د کوټې په معلوماتي ټکنالوژي او انجینرۍ یا بیوټمس پوهنتون کې پرانیست چې د مهاجرینو په اړه به هر اړخیز معلومات راټولوي او د مهاجرینو د ژوند او خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه به له UNHCR او پاکستاني چارواکو سره ګډ کار کوي. د دې مرکز پرانیست په پاکستان کې د UNHCR مشر ښاغلي اندرې کارتوتی وکړه. د آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا مرکز ډیر مهم وباله.
دا یو ډیر ښه
اقدام دی چې د بیوټمز پوهنتون په مرسته مو دلته د مهاجرونو د مطالعاتو مرکز جوړ کړ. دا مرکز به د مهاجرونو او مهاجرت په اړه څېړنه کوي. زه هیله من یم چې دا مرکز به حکومت او یو این ایچ سی آر ته مهمې سپارښتنې کوي او د هغه په اساس به د مهاجرونو چارې پر مخ ځي او دې ته به یوه حل لاره لټول کیږي چې مهاجرین وکولای سي خپل هیواد ته ستانه سي او همالته ژوند وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر ستر کمشنر ډاکټر عمران زیب وایي د مهاجرونو د مطالعاتو مرکز به د مهاجرونو په برخه کې څېړنه کوي او دوی ته به مشورې ورکوي چې په رڼا کې به دوی په پاکستان کې د هغوی د میشتېدو او افغانستان ته د ستنېدو پالیسي جوړوي.
د سنټر په تھرو باندې دوه خبرې چې ډېرې زیاتې مؤثرې دي. دې کې ریسرچ ورک به کیږي چې د واپسې خلکو ضرورت څه دي، د هغوی ارادې څه دي، د هغه مطابق چې بیا هلته موږ ورته باقاعده پلان جوړ کړو په افغانستان کې دلته چې د دې څه مشکلات دي هغه پلان به خبرې کړو. او بله خبره چې کومه ده هغه دا ده چې 80% نه زیات افغان مهاجرین چې دي څلورویشت کالو نه کم عمر دي. نو په دې سنټر په تھرو باندې موږ په هغه کار کې ریسرچ کول غواړو چې د دې خلکو لپاره مستقبل کې کم قسم اقدامات پکار دي او دوی به موږ له باقاعده مشورې ورکوي.
په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل وحید الله مومند هم د دې مرکز د پرانستنې په مراسمو کې ګډون کړی و. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل په بلوچستان کې د افغان کډوالو په برخه کې د معلوماتو نشتوالی لویه ستونزه وه او دا مرکز به اوس په علمي توګه په دې برخه کې کار وکړي.
چونکه په دې پانتون کې زمونږ افغان محصلین هم درس وایي او د درې لکو په شاوخوا کې زمونږ افغان مهاجرین په بلوچستان ایالت کې قانوني ژوند کوي، نو د دې مهاجرینو د ژوند په هره برخه کې کله نیول را نیول کیږي، کله یا د غیر د معرف مشکلات یا د حمید نور هغه اجتماعي ستونزې چې هغه یونیسف ور ډیر مربوطیږي چې باید هغه حل کړي. دا اداره باید د دې هر اړخیزه پوښتنه وکړي او هم چې څنګه د دې په خیر خپل وطن ته عودت وکړي د دې د حل لارې چارې دغه یو علمي شکل باندې دلته به سړل کیږي.
په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي چې په هغوی کې 1.4 میلیونه یې له یو این ایچ سی آر سره راجستر او پاتې 6000 ناراجستر دي. د یو این ایچ سی آر د مشرانو په وینا د مهاجرینو د مطالعاتو مرکز به د ناراجستر شویو کډوالو په راجستر کولو د کډوالو په اړه د پاکستان د نوې تګلارې او افغانستان ته د دوی د ستنېدنې په چارو کې مرسته او څېړنه کوي.
د برکوال میخلی پورت موریدی د پاکستان حکومت په خبر ایجنسی کې د شهرانو او لیکوالانو لپاره د اکادمي ادبیاتو دفتر پرانیستلو فیصله کړې. د اکادمي ادبیات د پاکستان په نورو څوبو کې څنګه لري خو دا به لومړی ځل وي چې په فاټا کې هم دفتر خلاصوي. لیکوالانو د حکومت دا ګام ستایلی. تفصیل به لسراج سهیر واورو.
د قومي تاریخ او ادبي ورثې لپاره د وزیر اعظم نواز شریف سلاحکار عرفان صدیقی وینا په گلگت د سند په ضلع دادو او د پاکستان د واک لاندې کشمیر او د فاټا په خیبر ایجنسی کې به د اکادمي ادبیات دفتر پرانستل کیږي او د دې مقصد لپاره بجټ کې پیسې هم بیل کړې شوې. مشال ریډیو چې په دې اړه په پیښور کې د اکادمي ادبیات د سانګې مشر سید ولی خیال مومند نو پوښتل نو هغه وي
دفتر به فاټا کې به وي. د فاټا کې څومره اهل قدم دي هغوی سره به دغه ډیلنګ کوي یا د هغوی مسایل یا پروګرامونه یا دغه فاټا سره څومره متعلق ادبي معاملات دي امور دي نو هغه به د هغې په حواله وي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسۍ نه لیکوال شاعر او ادیب پروفیسر تواب شاه مسرور دا ډیر د ستاینې کام وګرځولو او ویل چې دوی په یو بټۍ کې خپلې ادبي غونډې کوي نو که دا دفتر پرانیستل شو نو دوی ته به ډېرې اسانۍ ترلاسه شي.
دلته زیاتره تعلق شوی ادیبانو شاعرانو وی هغه بې وسه خلکو وی چې اکثره غریبه ادیبان شاعران چې وي هغوی کتابونه یو یا دوه یا درې کنی یو خو خامخا وي چې هغه چاپ ته تیار پروت وي خو د اقتصادي نشتوالي په وجه باندې هغه خپل کتاب نشي چاپ کولای. نو که داسې یو کار وشي نو دا به د دې علاقې شاعرانو ادیبانو لپاره ډېر خلک
دموي. مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان د یو لیکوال شاعر او ادیب ډاکټر محب وزیر نو پوښتل نو د هغه وینا وه باید چې حکومت د فاټا په ټولو ایجنسیو کې د شاعرانو ادیبانو لپاره کار وکړي.
فائدہ به هله راځي چې کچرته دا په هر ایجنسی کې په هر ایف آر کې ځان ځان نه د دې سب آفیس وي او کنا مکمل آفیس وي ځکه چې اوس نشي کولای چې د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د باجوړ یو لیکوال یو ادیب پېښور راشي نو چې په خبر څنګه شراتلې نو بیا و خیبر ایجنسی ته د هغه رسایي څنګه کیږي الته خلکو ته دوی درخواستونه او ډیټا او یو څو بل څه وړل ما په خیال د دې دفتر نه به د خیبر ایجنسی د ملګرو دپاره خو یقینا څه فائدې وي خو نورو ایجنسیو سره تعلق لرونکو دپاره بلکې مشکلاتو کې اضافه وشوه د پېښور په نسبت خیبر ایجنسی ورته وټاکل شوه.
د روان کال د فروری په څلېرویشتمه نیټه وزیر اعظم نواز شریف د ټول پاکستان نه د شاعرانو او ادیبانو په اعزازیه او وظیفه کې د زیاتوالي منظوري ورکړې وه او ویلې شوي چې اوس په وفاقي حکومت د 500 په ځای 0 ادیبانو شاعرانو ته د 500 روپو په ځای 1,500 روپۍ د میاشت په سر ورکوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم 12:00 شوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په چین او پاکستان کې چارواکي وایي چې په بلوچستان کې د تختولو نه پس د وژل شوي دوو چینایي استادانو په اړه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دعوو پلټنې کوي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي چې سږکال یې په صوبه کې د نوو ترقیاتي منصوبو لپاره 78 ارب روپۍ په بجټ کې مختص کړي دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب شرپو په حکومت غږ کړی دی چې په عربي هیواد قطر کې د خپلو عربي ګاونډیو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ سره د مرستې د تورونو په معامله کې دی غیر جانبداره پاتې شي. پاکستان او هند د شنګای همکاري او سازمان مستقل غړي شول. د سرحد دغه سیمه ایز امنیتي سازمان دایره تر جنوبي آسیا پورې وغځېده. د افغانستان حکومت نن د ملي ماتم اعلان کړی دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې په ټول هیواد او بهر کې به د افغانستان پر حکومتي ودانیو ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د خبر پاڼې په حواله ملي ماتم په افغانستان کې د ورشتو خونړو حملو د قربانیو د درناوي لپاره اعلان شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په قطر غږ وکړ چې له ترهګرو سره مالي برستې بندې کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې د رومانیا له ولسمشر کلاووس لوهاني سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متاسفانه قطر ډېره په لوړه کچه د ترهګرو په مالي ملاتړ کې لاس درلود.
خبرونو لنډیز مجید بابر وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله له اسلام آباد کتنه کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې اسلام آباد کې شوی د نپرا غونډي ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د دستور تر مخه د صوبې په بجلی کې برخه 3600 میگا واټه ده، خو دا وخت ورته 1300 میگا واټه ورکړې کیږي. د نه علاوه د اوبونه بجلی جوړولو لړ کې د صوبې خالصه ګټه 100 ارب روپۍ د کال جوړیږي، خو صرف 19 ارب روپۍ ورته ورکړې کیږي. ورسپانه لیکي چې صوبې ته خپل پوره برخه نه ورکولو له وجې په ګنټو ګنټو د بجلی لوډ شیډنګ روان دی چې له وجې اولس سخت پریشانه دی. د وابډا چارواکي وایي چې په کومو سیمو کې د بجلی غلا کیږي نو هغلته لوډ شیډنګ زیات کیږي، خو صوبایي حکومت دریز لري چې د بجلی په غلا قابو موندل د وابډې کار دی او صوبایي حکومت د لړکی پولیس ورکولو لپاره هم تیار دي. ورسپانه لیکي چې تر څو د خیبر پختونخوا تعلق دی نو د اوبو نه تر ټولو زیات بجلی یا د صوبه پیدا کوي. د ترڅنګ د ترهګرۍ له وجې هم خیبر پختونخوا تر ټولو زیات ځپلې شوې ده. نو وفاقي حکومت له پکار دي چې صوبې ته د بجلی او ګیس په شمول نور سهولیات د خصوصي کیس په توګه ورکړي چې نه صرف دلته صنعتي هلو ځلو ته وده ترلاسه شي بلکې بیروزګاري ورسره هم راکمه شي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې مسلم لیگ نون ګوند په اقتدار کې راتللو وروستو د لوډ شیډنګ خاتمې لپاره تاریخونه ورکړل، خو افسوس چې د اقتدار موده یې ختمېدو ته رانږدې شوه خو تر اوسه یې خپل وعده پوره نه کړه. نو سوال دا دی چې د اوبو او بجلی وزیران خو په اولس د بجلی د غلا تورونه لګوي، نو د دې غلا مخنیوي کول د چا کار دی؟ او بله دا چې د لوډ شیډنګ خاتمې په حقله دوی به خپل وعده کله پوره کوي؟ ورسپانه لیکي چې تر څو د بجلی د خالص ګټې نه صوبې ته برخه ورکول او د بقایاجاتو خبره ده، نو د صدر، وزیر اعظم او عدالتي احکاماتو باوجود تر اوسه صوبې ته خپل جایزه برخه ولې ورنکړې شوه؟ ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف چې په هر معامله احتجاج کوي ورله پکار دي چې د خپل برخې او بقایاجاتو لپاره د هم احتجاجي مظاهرې شروع کړي او تر هغې دې جاري وساتي تر څو چې ورته خپل حق ورنکړې شي. ورسپانه 2 نیوز په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي دي چې ترهګری یو ناسور دی او د دې خاتمې لپاره په ګډه سره کوششونه کول پکار دي. ورسپاڼه لیکي چې سیاسي او عسکري مشرولي د خپلو ذمہوارونو په خشان خبر ده، خو په ځینې ځایونو کې سیاسي حکومت لږ د سستۍ نه کار اخلي چې له وجې د ترهګری پر ضد جنگ د مشکلاتو سره مخ دی. ورسپاڼه لیکي چې قام غواړي چې د ملک نه د ترهګری خاتمه وکړی شي، نو د حکومت ذمہواری جوړیږي چې یوازې څه کولو پر ځای د ټول سیاسي ګوندونه او اولس په اعتماد کې واخلي او په ګډه د دې ناسور خاتمې لپاره د کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې په بلوچستان کې اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د دوو چینایانو وژنې دعوې او اکانومیسټ مجلې د منځني ختیځ پر حالاتو مقاله خپره کړې چې لنډیزې ګل ایاس اوروي.
وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکي د چین حکومت په بلوچستان صوبه کې د دوو چینایانو وژنې باندې ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. د چین سرکاري خبري اجانس شینهوا وایي بیجینګ د چینایانو د وژنې خبرونو زیخت اندېښمن کړې دي. اجانس د چین د بهرنیو چارو وزارت وایندې په حواله لیکلي چې د تختول شو وګړو را خوشی کول لپاره یې هر ممکن ګامونه پورته کړي ول او له پاکستان حکومت سره په دې لټ کې په رابطه کې دي. ورسپانې لیکي په پاکستان کې ډېر کم په چینی وګړو بریدونه کیږي او دا یو غیر معمولي پیښه ده. د ورسپانې په خبره په دې وروستو کلونو کې په عمومي توګه وسلوالو او مجرمانو غربي وګړي په نخه کړي دي. تیر کال په کراچۍ ښار کې یو چینایي انجینیر په چاودنه کې ژوبل شوی وو. د برید ذمواري یو بلتن غوښتون کې ډلې منلې وه. په 2014 کال کې یو چینایي سیلګر تختول شوی وو چې یو کال وروسته راخوشې کړل شو. ورسپانې لیکي چې بلوچستان صوبه ډېره خطرناکه ګڼل کېږي او په ځانګړې توګه بهر ملکانو لپاره پکې زیاته خطر وي. په هغه صوبه کې د بلتن غوښتونکو ډلو ترڅنګ اسلامي ورپکې او د مجرمانو ډلې هم فعالیتونه کوي. بلخوا اکانومیسټ مجلې د منځني ختیځ پر حالاتو مقاله خبره کړې ده. د جون په 15 نیټه په سعودي عرب، بحرین او متحده عرب اماراتو کې میشت قطري وګړو ته د وتلو ویل شوې دي. د مجلې په خبره دا د جنگ نه زیات لرزون کې خبره ده. د ګام ټولې ضابطې لمنځه وړې دي. مجلې کې سعودي کې خاوندان ویر لري کچري قطري میرمنې سره پاتې شي نو د سعودي حکومت به هر څه ضبط کړي. د قطر پر پوله د خلکو لوی لوی قطارونه ولاړ دي. هغه یوازې سعودي عرب سره پوله لري. مجلې کې له قطر سره اړیکې پرې کولو له وجې په ډېرو څانګو اغېز پرېوتې دي. په دې کې سلګري صنعت هم شامل دي. مجلې کې د قطر هوایي شرکت باندې بندیزونو لګولو سره به په ټول خلیجی ریاستونو کې د سیلګری صنعت ته زیان ورسیږي.
د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات ګلایا سوړاندې کړل. د شام د عربو او کردانو اتحاد چې د امریکا ملاتړ هم ورته ترلاسه کړی، پرون د شنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش له وسلوالو د رقه په لویدیځ کې یو شمېر سیمې نیولې دي. په شام کې د بشري حقونو څارنې ډلې پرون له لندنه په خبر پاڼه کې ویلي چې د شام دیموکراتیک ځواک د رقه په لویدیځ سیمه کې هم د پرمختګ په لار کې ده. فرشته جلازی نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریا پر قشار کې د امریکا په ملاتړ د عربو او کردانو ګډ ائتلاف اس ٹی ایف ځواکونو د داعش پر ضد جګړه جاری ساتلې ده. ویل کېږي چې د شار له لویدیځو سیمو د درنو چاودنو او ډزو غږ اورېدل کېږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې له لندن په یو بیان کې ویلي چې د ځواکونو د رقه په لویدیځ کې د داعش له وسلوالو یو شمېر مهمې سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې د ډلې ویلي ائتلافي ځواکونو چې د امریکا هوایي ملاتړ ورسره و پرون د رقه په لویدیځ کې د جزره سیمه نیولې او له هغه ځایه د درنې جګړې غږ اورېدل کېږي. د ډلې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په رقه کې د انټرنیټ پر یوه کافه په هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي. په همدې ورځ په یو بل هوایي حمله کې هم لږ تر لږه 8 تنه ملکی کسان په رقه کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې لږ تر لږه 40 زره ماشومان په رقه کې د جګړې په سیمه کې په ناوړه شرایطو کې راګیر دي. د سازمان په رقه کې د جګړې پر شکیلو خوا وژغ کړی چې هغو ملکی وګړو ته چې له جګړې د تیښتې هڅه کوي لار ورکړي. ملګري ملتونه وایي ډېر ملکی خلک په رقه کې د جګړې په سیمه کې بندي او د تیښتې خوندي لار نه لري. په رقه کې د داعش پر ضد عملیات په داسې وخت کې پیل شوي چې د عراق حکومتي ځواکونه وایي د داعش له وسلوالو د موصل ښار نیولو ته نږدې دي. موصل په عراق کې د داعش د وسلوالو وروستی اساسي پناه ځای بلل کېږي. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې د عراق او سوریه زیاتې سیمې ونیولې. په عراق کې موصل او په سوریه کې رقه د داعش د وسلوالو له اصلي مرکزونو ګڼل کېږي.
د نیمې نړۍ غږ
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم رانه زما کت دوی بوتلو ده اتاو میاسته
تا چی کما تیر شو نماو چی ده زما پین منده چی کمی بی که نخ پکار ده چی ده رانه تا رو ده پشپک که پاتی شو
پا اونی زخبرونه ده نیمه نده غگ که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات ترکو
مو یا سوچ برکو یا فکر برکو چی کمی ده تطریه ده پاره چی کمی پر مختص ده پاره دوری اغیز گولا خزان ترشان که
سمرا کویا بیا وردیا سمرا حیمت ندکا کبایل پختنه ده بلا نشتا
ده خبرونه چی احمد شا آزمی ابراندی کوی هر شنبه یا خالی ده پیخور پر وقت مازیگر پاوکم 15 بجه او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدلی شئ.
د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی به چې په کابل کې د حکومت پر ضد د روان مظاهرو د څېړنې او حل مسؤلیت تر سپارل شوی نن له ولسمشر اشرف غني سره ویني. دا پلاوی به له ښاغلي غني سره په کابل کې د مظاهرچیانو غوښتنې مطرح کوي. په همدې حال کې د ار خبر پاڼه وایي چې د وروستیو ترګرو پیښو د قربانیانو درناوي لپاره نن په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. فرشته جلازی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي شورا د څلوېښت کسیز پلاوی غړي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې نن ماښام به له ولسمشر محمد اشرف غني سره د اعتراض کوونکو څو ځانګړي غوښتنې مطرح کړي او د حکومت ځواب به واخلي.
خب مطلب این چهار پنج خواست مشخص داشتن اولی که دامنینه که به واسه شریک مرمی
معترضین چلور یا پینزه جنگر خوشتنی داری اول حقا کسان چه سموش شپشتن و تنوالی و مظاهره که شهیدان او یو اشتنه زخمیان کن باید دو پیجندل او قانون تواز پرلشی یوش مرکستان باید تدن دولاریشی زخمیان و پشتن باید وستی حکومت باید دوی د تحسن د پایتر سوال لپاره په زور او فشار دوی خیمه لري نکړي. شاغلی عرفان زیاته کړی چې معترضانو له حکومت د غشتنه هم کړی چې د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي لپاره یو ورځ ملي ماتم اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی. درک خبر پاڼه وایي چې نن به د افغانستان بیرغ پر ټولو دولتي ودانیو نیم ځوړند وي او له خلکو غوښتنه سوي چې په جوماتونو او نورو عبادت ځایونو کې د وروستیو حملو د قربانیانو لپاره د دعا لاسونه پورته کړي. خو په خبر پاڼه کې دا نه ده څرګنده شوي چې د ملي ماتم اعلان د اعتراض کوونکو له غوښتنې سره تړاو لري. د افغانستان د ولسمشر مستیال ویاند له ازادي راډیو سره په مرکه کې تمه څرګنده کړه چې اعتراض کوونکي به خپلې خیمې ټولې او شکایتونه به له حکومتي چارواکو سره مطرح کړي. رپورټونه وایي د اعتراض کوونکو یوه عمده غوښتنه د ملي امنیت شورا د مشر محمد حنیف اتمر په ګډون د ځینې امنیتي ادارو د چارواکو لري کېدل دي. عرفان الله عرفان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د هغوی ټولو غوښتنې چې موږ ته یې سپارلې موږ یې د امانت په توګه حکومت ته سپارو او د حکومت خبرو ته به هم غوږ نیسو چې څومره تیاری لري. بیا به موږ د افغانستان سترو ګټو ته د افغانستان ملي ګټو ته په پام او دې ته په پام چې داسې سترو امنیتي ادارو د مشرانو لرې کېدل به په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته څومره ګټه یا تاوان لري په ملي شورا کې خپله پرېکړه کوو. ښاغلی عرفان وویل چې د دوی پرېکړه به د درېیم ګړو په توګه دواړو خواوې مني. په کابل کې تیر اونۍ د خونړۍ چاودنې او په مظاهره کې د تاوتریخوالي له امله یو شمېر خلکو د اعتراض خیمې درولې دي. د افغانستان د ملي شورا پلاوی د چهارشنبې له ورځې راهیسې د دې اعتراض کوونکو او حکومت ترمنځ د ستونزو د حل هڅې پیل کړې دي. اعتراض کوونکي زیات د بدلون پاڅون په نوم د حرکت غړي دي. د بدلون پاڅون یو غړي عمر پروانی له خلکو غوښتنه کړې چې د یوې مودې لپاره دي ستونزې وزغمي.
ما و از شهروندان افغانستان در جایی که ممانعت های
دی وای موږ په حکومت کې چې موانع جوړ شوی له خلکو غواړو چې نن یې وزغمي نن لارو تراوزی او نن له خلکو ملاتړ وکړي. د خیمو لري کول به دا معنا لري چې د انتحاریانو او چاودنو لپاره لار پرانستل شي. اعتراض کوونکو ویلي چې د غشتونو تر ملکېدو خپلې خیمې نه راغونډوي خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول امنیتي ادارې غواړي چې دا خیمې ډېر ژر د ښار له منځه لرې سي. د کابل یو شمېر ښاریان وایي د ښار په منځ کې د تحسن خیمو د موټرو تګ راتګ رنګ کړی او د ښاریانو ورځنیو چارو ته خنډ پېښ کړی دی.
فرشته جلال سیبا جنرال بار شارت د بجلی یا برښنا ورکولو یو دریم ترانسفارمر هم لګول شوی چې چارواک په نو ورسره به د شار 15% برښنا ستونزه حل شي. د 15 میلیون ډالرو په لګښت لګول شوی دی ترانسفارمر پروند کار پیل کړی. نور حال له جلال آباد د مشالې دوه خبريال په ځمنت عبد راکوي.
ننګرهار ته د نغلو لبن څخه د راغزول شوی برېښنا دریم ترانسفارمر له جوړېدو وروسته په فعالیت پیل وکړ چې له امله به یې د جلال آباد ښار د برېښنا په پارچاوي کې د پام وړ کموالی راشي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د ترانسفارمر د فعالیت د پیل کېدو پر مهال وویل د دغه ترانسفرمر په پالیدو سره به په سلو کې 15% د برېښنا ستونزه حل شي.
ترانسفارمر چې د 15 میلیون ډالرو په لګښت سره د هغه کارونه تکمیل شول، او له دې سره به انشاءالله 15% مشکلات چې د برېښنا په برخه کې به پرچوي رامنځته کېده، دا به انشاءالله رفع کیږي، او له دې وروسته به په ډیرو کمو حالاتو کې انشاءالله پرچوي به کیږي او یا پرچوي به کمیږي.
د ننګرهار د برېښنا شرکت سرپرست رئیس انجینر محمد ناصر قریشي په جلال آباد ښاریانو غږ وکړ چې د برېښنا د زیات لګښت نه ډډه وکړي، چې د جلال آباد ښار ټول اوسیدونکي د برېښنا له نعمته برخمن شي.
مجموعي ډول سره 40 میگا وولټ امپیر ترانسفارمر دی چې 4000 کیلوواټ کېږي. اوس چې موږ پرچوي ډېر زیات درلودله، د پرچوي کې موږ ډېر تغییر راځي، شاید په سلو کې 15 شاوخوا کې زموږ مشکل حلېږي، که بیا هم زموږ ښاریان لږ توجه وکړي، خپل مصارف راکم، یعنی که د کنډیشن نه استفاده ونه کړي او کولر نه وکړي، او د کولر باندې چاره فرضاً ضرورت شي پکې نه وکړي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې 2 صنعتي خرګوټي هم 100 کاله وړاندې پرانستل شوي، چې د برېښنا د نشوالي له امله یې چارې په ټپه ولاړې دي. خو د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له کابل څخه ننګرهار ته د 300 میگاواټو په ظرفیت سره برېښنا راولېږدول شي، چې د صنعتي پارکونو تر څنګ به ترې عام ولس هم برخمن شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو د بازمان د بدر رپورټ اوریدئ. او اوس هم وخت سوی دی د مشال راډیو نجی خپرونې د نړۍ رنګونه. په دې پروګرام کې د ساینس، ټیکنالوژي او د فلم نړۍ خوندور معلومات اوریدای سي. د خپرونې کوربا ګل آیاز دی. دا پروګرام تاسو پرونه م اوریدلی او بخښې مخکې اوریدلی، او اوس په یو ځل بیا درته واورو.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لاره بار خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ تر ټولو دنګ ماونت ایورست غر لومړی ویډیو پر شوې ده. دا ویډیو په 1903 کال کې جوړ کړل شوی و. دا د ماونت ایورست نه لیګل شوی لومړی ویډیو و، او د دې عکس بندي په 1903 کال کې شوی و. رایل جیوګرافیکل سوسایټي داسې سلون نه زیات ویډیوګانې خپروي. په 1902 کال کې په لومړي وار غر ختونکو په ماونت ایورست غر د ختو کوشش کړی وو. په هغه ویډیو کې د تبت اوسیدونکو خودل شوی و چې دا د هغوی لومړی ویډیو و. دغه ویډیو کیمرامن کاپټن جان نول جوړ کړی و. دې ویډیو سره به ساینسدانان ته ډېره زیاته مرسته ترلاسه شي چې د کوه هیمالیا کې د موسمي بدلون په اړه څېړنې کوي. د امریکا یو وی کمپنی د اوبو لپاره یو نوی ډرون جوړ کړی دی چې لومړی بایونیک وایرلس فیش ډرون دی. د دې ډرون نوم بیکی دی. دا ډرون په دې نوعیت له نور نه ډېر مختلف دی چې د وایرلس رابطه پرې کېدو او یا تکنیکی مسلې په صورت کې دغه ډرون په خپله بیس یعنی اوبو په سر راشي. د نړۍ لومړی بایونیک بیکی ډرون ډیزاین هم د ماهی په شان دی، او دا د ډولفن ماهی د وړکي بچي په شان ښکاري. دا ډرون د مئی په شان متوازن سفر کوي. د امریکا ډیولر ریاست کې روبوسی کمپنی جوړ کړی بایونیک بیکی ډرون خصوصیت دا دی چې په دې کې لګول شوی کیمرا د اوبو دننه هم د ریکارډینګ صلاحیت لري. دا ډرون د اوبو لاندې تر 1.6 فټه پورې تللی شي. دغه ماهی ډرون د سمارټ موبایل ټلیفون او یا نور آلاتو د لارې منسلک او کنټرول کېدی شي. خو که چېرې په دې کې څه تکنیکي ستونزه رامنځته شي، نو دغه ډرون په خپله له اوبو نه بهر راوځي. ساینسدانان وایي د یونان لرې پرتې کلو کې اوسیدونکو د ښه صحت او اوږد عمر وجه څه ده. ساینسدانان په دې لړ کې د یو نوي جینیتي بدلون په اړه معلومات ترلاسه کړي دي چې په هغه کلو کې د اوسیدونکو په منځ کې مشترک دي، او په ظاهره د هغو چربي او کولیسټرول کمولو کې مرسته کوي. د یونان زونینا او انوګیا کلي د کریتي جزیرې په دنګو دنګو غرونو کې آباد دي. د هغه کلو ځینې خلک تګ راتګ کوي، او په هغه کلي کې میز زیاتره خلک ښه صحت او صحتمند ژوند تېروي. په دغه ځایونو کې هر کال چیز یعنی د پنیرو میله هم جوړیږي. د امریکا ملټی نیشنل ټیکنالوژي کمپنی انټل د کریډیټ کارت سایز عمره کمپیوټر جوړولو اعلان کړی دی. په تایپی کې د کمپیوټکس 2018 کانفرنس پر مهال انټل د ایکس سیریز 13 کور کمپیوټر معرفي کړی. نوبل پای د نړۍ د وړوکي کمپیوټر د جوړولو اعلان هم کړی دی. انټل کمپنی اعلان کړی چې په اگست میاشت کې به کمپیوټ کارت معرفي کوي چې د یو کریډیټ کارت یعنی د ای ټی ایم کارت عمره دی، خو د کار په حواله د ډیسکټاپ کمپیوټر نه کم نه دی. د انټل کمپیوټ کارت کې 16 GB ریم او 128 GB وی سٹوریج ځای وي. د دې کارت سایز کمپیوټر تر ټولو خاص خبره دا ده چې د دې رفتار د موبایل ټلیفون او د عام ډیسکټاپ کمپیوټر نه زیات تیز دی. د کمپنی په وینا د کمپیوټ کارت څلور مختلف ماډلز به وړاندې کوي. په دې کې بلوټوت، وای فای او نور آلاتو سره منسلک کېدو سہولت به هم وي. د کمپنی په خبره دې کمپیوټر سره به انجینئرز، پروفیشنلز او کارپوهان ډیره ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې د خپل ضرورت هر سبق خپل ځان سره په جیب کې وړلی شي. د موبایل ټلیفون جوړونکي کمپنی نوکیا خپل پخوانی فون 3310 چې په یو وخت کې ډیر زیات مشهور او یو واری بیا مارکیټ ته وړاندې کړی دی. د نوکیا 3310 فون 19 کال وړاندې مارکیټ ته راغلی وو. په دې نوي فون کې 2 میگا پکسل کیمرا او داسې نظام موجود دی چې په مرسته یې په محدوده کچه انټرنیټ هم ممکن دی. په برتانیا کې د نوي 3310 فون قیمت 50 پاؤنډ دی. داسې ویل کېږي چې د موبایل ټلیفون بیټرۍ زیاته مضبوطه ده او دې په مرسته تر 20 ګنټو پورې خبرې کېدی شي. دا بیټرۍ تر دومره حده پورې مضبوطه ده چې د خبرو نه کولو صورت کې تر یوې میاشتو پورې کار کولی شي. نوکیا کمپنی په فروری میاشت کې په بارسلونا کې د ورلد کانګرس ټکنالوژي شو کې خپل زوړ ماډل 3310 یو واری بیا د لانچ کولو اعلان کړی وو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم پایرټس آف د کریبین ډیډ مین ټیل نو ټیلز په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بی واچ دی چې د 2 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ایلین کووننت دی چې د 1.6 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سچن ا بلین ډریمز په لومړي نمبر دی چې د 3.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هاف گرل فرینڈ دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هندی میډیم دی چې د 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د برتانیا او فرانس په شریکه جوړ کړی فلم پیډینګټن 2 لومړی شوی خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. لومړی فلم په 2014 کال کې نمایشته پر وړاندې شوی و. په لومړی فلم ټول لګښت 50 میلیون ډالر وو، خو په ټول نړۍ کې یې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سینما مینوالو هغه فلم ډېر زیات خوښ کړی وو. په فلم کې مشهورو اداکارانو هو گرانت، برانډن ګیلسن او نورو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې پیډینګټن د مستر براون په کورنۍ کې خپل ځای عمومي او په هغه ځای او په هغه ټولنه کې ډېر زیات مشهور هم شي. دا فلم به د نومبر په 10 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
هلو ونډو کلینر، واټ از یور نیم؟
پیډینګټن.
پیډینګټن، یس. یو ویر از ا بیر اون یور روف.
The hunt begins.
Mysterious things have been happening all over town.
We're going to need a foolproof plan.
Ow.
This is breaking and entering.
We haven't broken anything.
د هندي سینما مشهور اداکار فرحان اختر نوې فلم دی فقیر آف وینس لومړی مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزایه فلم دی. دا د فرحان اختر لومړی فلم وو چې په 2008 کال کې جوړ شوی وو، خو په هغه وخت کې د ستونزو له وجې نمایش لپاره نه وړاندې شوی. په فلم کې فرحان د یو پروډکشن هاوس مشر وي او داسې پروژې اخلي چې ډېر منفرد نوعیت وي.
نیم ادی کانټراکټر، ایج 29، ریزیدنت اف بومبے، سټیزن اف انډیا. Profession, I'm like a magnet for these stadium only jobs. They all come to me.
This Italian gallery calls us up and says they want a fakir for some installation thing. We don't do this kind of thing.
I'll do it. I would love to do it. Tum hamesha saath rehti ho?
Haan, bachpan se. Kya hai na, ऊपर किसी का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई गाड़ी चला दे या फिर कुत्ता मूंद दे।
मुझे बुलाया हुआ टेनिस।
हम लोग इधर नहीं आ सकते क्या?
क्यों?
रूम में अपना सेटिंग बराबर है।
तो इधर है
सफर होने के लिए बिना जरूर। सेट ये कहाँ आ गए हम?
अरे लोग मरते हैं ये सब देखने, कहते एक बार वेनिस देख लिया तो फिर चेंज कर सकते।
د هندي سینما وتلي اداکار سلمان خان نوی فلم ټیوب لایټ مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر کبیر خان جوړ کړی دی. د دې نه مخکې کبیر خان سلمان خان سره مشهور فلم بجرنګی بایجان هم جوړ کړی و. په نوی فلم کې د سلمان خان رول سہیل خان هم کار کړی دی. دا فلم په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جنگ په اړه جوړ دی چې په کې یو رومانوي قصه هم ښودل شوې ده. په فلم کې د چین سینما یوې مشهور اداکارې هم کار کړی دی. فلم ټیوب لایټ به د وړوکي اختر په ورځ نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د فلم ټیوب لایټ نوې سندره ریډیو سانګ په تیر پروګرام کې تاسو اور دلے وہ راضی چھ وز دا فلم ٹیوب لائٹ مکمل ٹریلر واورو۔
ہندوستان بارڈر پر حالت بہت ہی نازک ہے، مجھے پوری امید ہے کہ سنکٹ کی گھڑی میں جگت پور کا ہر نوجوان اپنے دیش کے لیے کھڑا رہے گا۔
میرا نام ٹیوب لائٹ نہیں ہے، میرا نام ہے لکشمن، لکشمن سنگھ بشت۔ یہ ہے میرا بھائی بھرت، صرف اسے مجھ پہ یقین ہے کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔
کوچا کپتان تو بھی کوچا
نہیں،
کیا تجھے یقین نہیں ہے؟
ہاں پارٹنر پورا یقین ہے، اگر میں کوچا ہوں تو میں مر جاؤں گا۔
اگر انسان کے دل میں یقین ہو تو وہ چٹان بھی ہلا سکتا ہے۔
تو مجھے اور یقین کہاں ملے گا؟ خوب سارا یقین، میں اپنے یقین سے بھرت کو واپس لے کے آؤں گا۔ سارا ٹیوب لائٹ، تیرا بھائی کبھی واپس نہیں آئے گا۔
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
گور گورے یا براؤ
بم جیب شی روپے بکی گی دزڑا شربت او گولے بکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منسکوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگاوار